پېښور کې د سهار 10 بجې شروع کېږي د مشال رادیو د خبرونو په دویمه ګړۍ کې د هم زما هارون بچا سلامونه ومنئ. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او نیوز پروګرام ستونزې او سرکار دروړي. خبرونه له نجیب عامر او
امریکا دفاع وزیر نن اسلام آباد ته ځي. د افغانستان ولسی جرګه نن 12 کاندید وزیرانو ته رای ورکوي او د ترکی ولسمشر ویلي له هیواده بهر پانګه لیږدونکي سوداګر خیانت کوي. د خبرونو سرټکی مو اوریدل، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. پاکستانی چارواکي وایي د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس نن په ورځني سفر اسلام آباد ته رسیږي. نوموړی به د پاکستان له مقاماتو سره ترهګرۍ خلاف د جنگ د پیاوړي کولو په موضوع خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن شکایت کوي اسلام آباد په خپله خاوره کې دننه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره کافي کار نه کوي. جیمز میتس پاکستان ته له روانېدو یو ورځ وړاندې په منځني ختیځ کې د خپلو اتحادیانو سره لیدلو کتلو وروسته پرون وویل اورېدلی دي چې پاکستاني چارواکي ادعا کوي د ترهګرۍ ملاتړ نه کوي. د دوی هیله دا ده چې پاکستان دا ډول کړنې په خپلو پالیسیو کې منعکس کړي. نوموړي زیاته کړه چې هغه د پاکستان سره په ګډه ترهګرۍ د ختمولو لپاره کار کوي او خامخا پر پاکستاني مشرانو فشار اچول نه غواړي. د پاکستان سرکار رسنوی به لیکلي چې جیمز میتس به د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقاتونه کوي. اسلام آباد وایي خبرې به پر سیمه ییز امنیت، سولې، افغان شخړې او دوه اړخیزو معاملاتو باندې متمرکز وي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن یو وار بیا په اسلام آباد کې د احتساب عدالت ته وړاندې شو. په یاد عدالت کې د نوموړي او د کورنۍ د غړو خلاف د درغلیو تورونو باندې بحث کیږي. په دې موقع د نواز شریف لور مریم نواز او زوم یې کیپټن محمد صفدر هم عدالت کې موجود وو. د عدالت له کاروایي شروع کېدو وروسته د جج محمد بشیر په مشرۍ کې اورېدنه د ماسپښین تر 1 بجې پورې وځنډول شوه. تر دې وړاندې د نواز شریف وکیل خواجه حارث عدالت ته وویل اسلام آباد های کورټ کې هم د ریفرنسونو د رایو ځای کولو په درخواست اورېدنه روانه ده. نن تر غرمې 12 بجو پورې به فیصله مخې ته راشي. نو عدالت خپل اورېدنه د ماسپښین تر 1 بجې پورې وځنډوي. د پاکستان د پوځ د ولسی اړیکو ادارې ISPR پرون په یو راپور کې ویلي چې د سعودي عرب په ریاض کې د پاکستان او سعودي د ځانګړو ځواکونو ګډ تمرینات چې الشباب دوه نومیږي او د ترهګرۍ د ختمولو په موخه ترسره کیږي بریالی پر مخ روان دي. پاکستاني چارواکي وایي دغه تمرینونه به ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د دواړو خواوو ځواکونو ته دا موقع برابره کړي چې د یو بل تجربو ګټه پورته کړي. د ISPR د معلوماتو له مخې دغه عملیات چې د نومبر په 15مه پیل شوی د روانې میاشتې تر 10 نیټې پورې به دوام وکړي. تیر کال هم د الشباب یو په نوم ورته ګډ تمرینونه ترسره شوي وو. د افغانستان په ولسی جرګه کې به نن 12 کاندید وزیرانو ته د رایو صندوقونه کیښودل شي. ولسی جرګې ته د کاندیدانو د پروګرامونو د توزیع لړۍ د شنبه په ورځ پیل شوه. په اوله ورځ د دفاع، کورنیو چارو، قانونو، پټرولیم وزارتونو، کار، ټولنیزو چارو او ترانسپورټ وزارتونو کاندید وزیرانو خپل پروګرامونه تشریح کړل. 12 کاندید وزیران تیر اونۍ د ولسمشر د دوهم مرستیال محمد سرور دانش لخوا ولسی جرګې ته معرفي شول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي متحده عرب امارات به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه د یو لوی کانفرنس کوربه وي. نوموړي دا خبره تیر ماښام د ملي شورا له رئیسانو، اداري هیئت او غړو سره پارک کې د کتنې پر مهال وکړه. ښاغلي غنی ونه ویل چې دغه کانفرنس به کله جوړیږي، خو یې ویل چې په دې برخه کې په ګډه پر چمتووالي کار کوي. د افغانستان ولسمشر ویل متحده امارات د اول عربي هیواد په توګه د افغانستان له هوایي ځواک سره مرستې ته تیار دی او په افغانستان کې به د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي. ولسمشر غني ویل د افغانانو د غوښتنو د عملي کېدو لپاره تر 30 کلونو وروسته نړیوال ماحول بدل شوی. د افغانستان ولسمشر په خپلو خبرو کې ویل ټاپي پروژه به په 3 میاشتو کې د افغانستان خاورې ته داخله شي. د دې پروژې په مرسته د ترکمنستان ګاز د افغانستان له طریقه پاکستان او بیا هند ته انتقالیږي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هغه سوداګر چې هڅه کوي خپلې پانګې له هیواده بهر وباسي خیانت کوي. نوموړي پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ویل هغه په دې خبر دی چې ځینې تجاران په دې هڅو بوخت دي چې خپلې اساسي له هیواده بهر ولېږدوي. اردوغان پر حکومت غږ وکړ چې چاته دې هم د دې خبرې اجازه نه ورکوي، ځکه چې د ده په وینا دا د خیانت یو عمل دی. اردوغان چې په ختیځ ښار موس کې یوې سیاسي غونډې ته وینا کوله د خپلو خبرو پر مهال د کوم چا نوم وانخیست، خو دا وینا څو ورځې وروسته لاغې شوې چې په نیویارک کې سارنوالانو د یو ترکی نژاده ایرانی کس د شتمنۍ د ضبط حکم وکړ. دغه کس د سرو زرو کاروبار کوي. رضا زرا پر اردغان او نورو حکومتي چارواکو تور پورې کړی چې د $1 بلیون یو معامله یې لاسلیک کړی چې تر مخه یې د ایران د تیلو او ګیسو له عوایدو لاسته راغلي پیسې په سرو زرو سپینوي. په دې توګه د نړیوالو بندیزونو باوجود ایران خپلې پیسې په نړیوال مارکیټ کې کاروي. اردغان او نورو چارواکو دا خبره رد کړې چې ګواکې کومه بده معامله کړې ده. د یوکرین په سر ښار کیف کې د اپوزیسیون زرګونو فعالینو د مظاهرې په ترڅ کې پر پارلمان غږ کړی چې د ولسمشر د تحریم په اړه د قانون سازي وکړي. پولیس وایي دغه د مظاهرې تابعه د میخایل ساکاشویلی ګوند کړې وه چې پکې 2,000 پورې خلکو ګډون وکړ. خو ځایي راپورونه بیا وایي چې تر 5,000 پورې خلکو په دغه مظاهره کې برخه اخیستې. مظاهرې ته د وینا پر مهال ساکاشویلی ویل که پارلمان د دوی د غوښتنې په منلو کې پاتې راغی نو یوکرینیان دې د دسمبر پر 10 د آزادۍ سلولارې تروزی. د مظاهرې په تعقیب لسګونو کسانو د نیوز ون په نوم د یوې رسنۍ مخه وتړله. دوی غوښتنه کوله چې دغه ټلویزیوني چینل د خپل ایډیټوریل پالیسي او د ټلویزیون مشر بدل کړي. د ښار په منځ کې د لاریون او په اروپایي سلولاره کې د غونډې نه پس مظاهره په سوله ییزه بڼه پای ته ورسېده. د اولمپیک نړیواله کمیټه سبا ته د دې لپاره رایا چونه کوي چې د ژمي اولمپیک لوبو کې پر روسیې بندیز ولګول شي کنه. دا لوبې د روان کال په فبروري میاشت کې ترسره کیږي. پر روسیې تورنه دي چې په حکومتي کچه لوبغاړو لخوا د ممنوع درملو د استعمال لاره برابره کړې ده. د سویس په لاوسانی ښار کې د اجرایوي بورډ دغه پریکړه به د هغو 21 مډالونو برخلیک معلوم کړي چې د جنوبي کوریا په پیانګ چانګ کې د لوبو پر مهال ورکول کیږي. دا تر دې ګړی د مشال لړیو خبرونه.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس نن اسلام آباد ته په یو ورځني سفر لاړ شي. له پاکستان او چارواکو سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر نوې تګلاره خبرې وکړي. د جماعت الدعوا ډلې مشر حافظ سعید چې هند او امریکا پر ممبئی ښار د 2003 کال د ترهګر بدونو پلانولو تور پر لګولې. د خالی پورس په لاهور کې اعلان وکړ چې د پاکستان راتلونکو عامو انتخاباتو ته به درېږي. د دفاعي چارو څېړنکاره عائشه صدیقه وایي یو څوک دي چې نوموړی په سیاست کې راوستل غواړي او هدف یې په انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون ګوند کمزوري کول دي.
یہ آئے نہیں یہ لائے جا رہے ہیں. ان کا مقصد پی ایم ایل این کے جو ووٹ ہے اس کو زخ پہنچانا ہے.
د پړچنار د ځړان سیمې اوسیدونکي وایي حکومت باید د تیرې جون میاشتې د ځانمرګي برید له اغیزمنو کورنیو سره مرستې وکړي.
په کور دسې د هغوی دپاره داسې اقدامات وکړي چې هغوی دا مخصوصه ګیزیره مو د حکومت له روی مو چوک سرپرست شته.
او د دې اونۍ په ستونزې او سرکار خپرونه کې بیا د جنوبي وزیرستان د مشرانو خبرې اوري چې له حکومته د سیمې د بیکورکل شو خلکو لپاره د مرستو غوښتنه کوي.
پر زور دا اپیل کی چې دغه خلک دا داس امداد وشي لکه تیر چې کیم د متاثرین امداد وشه.
اله دا له مشال رادیو سره وسه. اولنۍ موضوع تر زور دونکو ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس نن اسلام آباد ته په یو ورځني سفر ورسی او د پاکستان له وزیر اعظم او همداراز د پوز له مشر سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر نوې پالیسۍ خبرې اترې وکړي. له اسلام آباد احمد الله راته پر دغه موضوع په تیر خبرونه کې دا معلومات راکړل.
تر کومه چې د امریکا د دفاع وزیر په اسلام آباد ته را رسیدو خبر ده نو په دې حق له نه خو د اسلام آباد کې چې د امریکا کومه سفارتخانه ده هغه او نه د پاکستان حکومت څه ویل چې نوموړی به اسلام آباد ته څه وخت را رسي. خو دا کنفرم ده چې هغه به نن د دوشنبه په ورځ باندې په یو ورځني سفر باندې اسلام آباد ته را رسي. او د کوم د امریکا د دفاع وزارت چې کوم هغه دا بیان ورکړل چې جیمز ماتیس د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره به لیدنه تکوی او په مختلفو چارو چې پکې د افغانستان شولا د غشان د سویلي اسیا د امن خبره چې کومه ده او دین علاوه په نور جوړاخیز تعلقات چې کوم دي هغه باندې به خبري اترې کوي. خو د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس چې کوم هغه تیر ورځ دا خبره کړې وه چې خبرو اترو پر مهال په پاکستانی چارواکو باندې د سپ فشار یا د اراده نه لري چې تر هغه ری پر جنگ خو پاکستان نه غي امید ساتي چې تر هغه ری پر جنگ چې کوم لوزونه دای کړو باید چې هغه پوره کړي. پاکستان او امریکا په کار کې په ګډه سره چې کوم نظام مسلي دي نو هغه حل راو باسي. نو موږ چې کوم دی هغه په داسې مهال د پاکستان سفر کوي چې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو امریکایي قومندان چې کوم دی جنرال جان نیکولسن هغه په تازه سر څرګندونو کې ویلي وو چې واشنگتن به په پاکستان کې د وسلوالو د پلیزایونو په اړه په اسلام آباد باندې فشار ته دوام ورکوي. خو د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویان بیا ویلي وو چې د پټنځایونو په اړه د اسلام آباد او واشنگتن په نظر کې توپیر دی او اسلام آباد ترهګرۍ پر ضد جګړې ته ژمن دی. پاچا صاحب سخ کال اگست میاشت کې چې کوم امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سویلي اسیا لپاره او افغانستان لپاره چې کومه تګلاره اعلان کړې وه نو په هغه وخت په پاکستان غږ کړی و چې په خپله خاوره د وسلوالو پټنځایونه ختم کړي. خو بیا اسلام آباد د پټنځایونو د شتوالي تور رد کړی و او افغان یې هم سرګن کړی و چې په تګلاره کې ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان د قربانیانو ذکر نه دی کړی شوی. په دغې وروستو د دواړو ملکونو ترمنځ په اړیکو کې تاوتریخوالی هم رامنځته شوی و. خو بیا د دې نه وړاندې د امریکا د خارجه وزیر او چې کوم دفاع وزیر روان دی د هغې وروستو اړیکو سمولو لپاره لګیا دي بیا کوششونه شروع کړي شوي دي.
اسلام آباد کې زمونږ له خبريال احمد الله موردل چې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس بنن یعنی د ګل پورز په یو ورځنی سفر اسلام آباد ته ورسی. میټس ویلی له پاکستانو چارواکو سره بعد افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر نوې پالیسۍ خبري وکړي. په پیښور پونتون کې د سیمه ایزو اړیکو د مطالعاتو څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وایي پاکستان او امریکا مجبور دي چې د سیمې د امنیت په تیر د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې یو لبل سره همکاری وکی. لنموري سر د مشال رادیو د امریکا درته ورو
مخکې چې کله امریکي وزیر راغلی او سلور ګټو لا پاکستان لا هغه ته موږ دا سالو چې پاکستان او امریکا افغانستان باندې کې بل نشي پاتې کېدی د مخامخ یو بل سره خبرې اترې کوي. پاکستان ایسولیشن نه غواړي او امریکا هم دا نه غواړي چې افغانستان کې جدل دې ډېر مده پورې د تور باندې جاري چې دغه افواج او دغه فرق کوي پریږي. پاکستان طرف نه صدا سي اشاره هم تللي دي. وزیر اعظم صاحب هم دا ویلي دي او سر لخکر هم دا ویلي دي چې موږ په پاکستان کې به نه پریږدو د نورو ملکونو خلاف چې کوم کاروایی کوي هغه څنګه به موږ نه پریږدو. دا سي اشاره دا لري دي. بلکې تاسو ګورئ په خبر کې دې بیا دهشتګرد واقعات کړی دي. پاکستان ملي اکیډمي کسان دا وایي چې دا هیڅ کې نشي راته افغانستان کې کوم پاکستانیان تللي دهشتګرد دي دا یې سره دی. افغانستان رئیس دا ویلی دی ایسیو میٹنگ کے کہ آغا پاکستان طرح براہ راست خبری تل کو کون واری اچھی پیشت گردی کا خلافی ہوکو نوما تخکاری دا سی کہ دیر طرف تبا پر مختق کی گی طرح اگر و خلاف کاروائی ضرور باغا خبر کئی چی پکار دا امریکی و دا پاکستان نوری خبریم شریک دی.
د خبریالانو ته ویلي دي چې د کامن ګراوند خبره کړې ده کنه معنا د دوړ هیوادونو غوړي داسې اقداماتو باندې صلاح کړي چې سره چې د غي پترس کې د ترهګرۍ ضد جنگ کې د دوړ هیوادونو ګټې تر لاسه کول شي. تاسو په فکر هم دا کوم شایان ته تاسو اشاره کړه هم د کامن ګراوندز دي یا نور داسې اقدامات چې د دوړ هیوادونو په صلاح شي او خبره مخته یوسي په تیر د افغانستان چې کوم د سولې پروسه ده
نو واقعي دا کامن ګراوند کې د شي چې پاکستان او افغانستان دواړه د تچدې کار وای لګا کې د شي دا جاینټ خبرو ترستا خبره وی چې او پاکستان افغانستان د شریکا یو بل ته اطلاعات هم ورکړي او کې د شي کمزې کې د شریکا اپریشن کول شي د تصدا کامن ګراوند کې د شي د نه دا بارډر منیجمنت باندې کوم ګورو نو هم کافي خبرې د څه شوی دي چې وس په ویزو باندې او په پاسپورت باندې دوه طرفونه خلک دي زیات د سره سره ماخال دي چې کوم بلوچستان کې کوم خبري روانې دي خصوصا ایران ترسته اغم یو کامن ګراوند ترسته پرمختګ کېږي شي بدې لړکي نو ټکنیکی مهارت د پاکستان تا ورکول وسلو کې یا آلاتو کې کوم فاضل پر دې دي هغه ورکول امداد کولیشن سپورټ فن ولا خبره او د افغانستان ایس ګر کنسولټال دي یا د پاکستان ایس ګر کنسولټال دي اغه کی تر غرونه چې د ځان خلاصې او د نورو ملکونو خلاصې یاد دي امداد چې څوک اغه لار کې خړ جوړېدل د لار کې چې د مشترک اقدامات کول چې هغه نه شي دا بالکل صحیح کار راوړل کېږي.
پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د نننی سفر په اړه مو په پیښور پونتون کې د سیمه ایزو اړیکو د مطالعاتو څانګې لمشر ډاکټر سرفراز خان سره د مشال رادیو مرکه اوریده.
د مشال رادیو
دا ګلدور سي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکا
په یوونی ما بجا
مشالونه
په دوانی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی مو بجو
روختیا او درملنه
په تمنه ټد پاسه سلورو بجو
د جماعت دعوا مشر حافظ سعید ویلی د غواړي د ملی مسلم لیگ ګوند تر بینر لاندې د 2013 کال عام انتخاباتو ته کاندید شي. د پاکستان عدالت د نومبر پر 23مه د نوموړي پر کور د نظربندۍ سزا ختمه کړه. هند پر حافظ سعید تور پورې کړی چې پر ممبئی ښار د 2013 کال ترهګر بریدونه یې پلان کړي ول. شنن کې وایي په انتخاباتو کې د برخې اخیستو تر شا د نوموړي هدف ښایي دا وي چې د مسلم لیگ نون ګوند د بریا مخه ونیول شي. پر دې موضوع دا راپورټ درته وړو. د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید د خالی پر ورځ په لاهور کې خبریالانو ته وویل راتلونکي 2013 زیږدیز کال عام انتخاباتو ته د کاندیدېدو هدف یې د کشمیر د مسلې پر نړیوال کچ راپورته کول دي. نوموړي زیاته کړې دی به د ملي مسلم لیگ تر بینر لاندې ټاکنو ته درېږي خو د خپل انتخاباتي حلقې په اړه بیا معلومات نه دي ورکړي. د حافظ سعید د اعلان په اړه د دفاعي چارو لندن میشته څېړنکار عائشه صدیقه وایي د نوموړي د سیاسي فعالیت په ترڅ کې به دوه کار وشي. یو دا چې د پاکستان ریاست ته به د هغه د نه نیولو جواز په لاس ورشي او دویمه دا چې د مسلم لیگ نون ګوند انتخاباتي حیثیت او صلاحیت ته به نقصان ورسي.
د پاکستان ریاست به نړۍ ته وویلی شي چې دا خلک اوس ترهګر نه بلکې د دولت د سیاسي نظام یوه برخه دي، ځکه نو پر ضد یې اقدام نشي کېدی. دا ډلې انتخابات نشي ګټلی، خو د پاکستان په سیاست کې د حافظ سعید د راوستو چې کوم هدف دی او زه تاسو ته باید ووایم چې هغه راغلی نه دی بلکې د راوړلو هڅې یې کېږي او هدف هم دا دی چې په راتلونکو عامو انتخاباتو کې پاکستان مسلم لیگ نون ګوند کمزوری کړل شي. دا یو لنډمهاله پلان دی خو اثر به د اوږد وخت لپاره وی او غدا چې پټولنه کې بعد د ډلو نفوذ نور هم زیات شي.
حافظ سعید چې د هند پر ممبئی ښار د 2013 زیږدیز کال د ترهګر بدونو پلانولو تور ور باندې دی. د لاهور ښار په خپل کور کې د لسو میاشتو د نظربندۍ سزا تیرولو وروسته عدالت د نومبر پر 23مه خوشی کړ. د پاکستان حکومت عدالت ته خواست کړو چې دغه نظربندۍ د دوو نورو میاشتو لپاره وغځوي خو عدالت ونه منله. د دفاعي چارو یو بل شننکه تلت مسعود وایي د حافظ سعید په څیر کسانو ته په انتخاباتو کې د برخې غستو فرصتونو برابرولو تر شا ښایي دا انګیزه وي چې دوی د مسلو د حل لپاره د جهادي مفکورو او کړنو پر ځای سیاسي او سولیزه لار خپل کړي.
دا ډلو په اړه ویل کېږي چې دا ډېرې سخت دریځه دي، دوی د هند ضد دي او غواړي په کشمیر کې جهاد وکړي، ځکه نو دوی فکر کوي چې دې ډلو ته د هیواد په سیاست کې ځای ورکړل شي او دوی وکولی شي خپل موقف په سیاسي توګه بیان کړي، نه چې داسې کارروایانې وکړي چې هند ته د کشمیر د مسالې د غلي کولو موقع په لاس ورشي. خو پوښتنه دا ده چې هغه کوم قوتونه دي چې دې ډلو ته سیاسي رول ورکول غواړي او یا دا ګواکې د دې جماعتونو خپله پرېکړه ده. دا هم کېدای شي د پاکستان سیکیورټی اسټابلیشمنت دوی ته ویلي وي چې داسې کارونه مه کوئ چې د پاکستان د تاوان سبب کیږي.
د جماعت دعوه ډلې مشر حافظ سعید له رسنیو سره په خبرو کې ویلي د سیاسي فعالیت هدف یې د کشمیر د ازادۍ لپاره موثره غږ پورته کول دي. څېړنکار عائشه صدیقه دا هم نه مني چې ګواکې سعید به د کشمیر په نوم د زیاتو پاکستانی وګړو رائے تر لاسه کړی شي.
خلق د کشمیر په مسأله جذباتي خوشي، خو کوم تیر انتخابات یاد کړو پر دې سربیره چې پیپلز ګوند شعارونه ورکول چې د مودی ملګری غداران دي، په آزاد کشمیر کې هم چارای ور نه کړی، نو د هیواد د نورو برخو اوسیدونکي به څه ورکړي؟ او فرض که حافظ سعید د کشمیر په مسأله د هیواد ټول وګړي په ځان پسې هم کړی، نو له پاکستان سره د دې مسألې حل څه دی؟ خو زه فکر نه کوم چې د دوی هدف غنی کشمیر دی.
جماعت دعوه ډلې د روان کال په اگست میاشت کې د ملي مسلم لیگ په نوم د ګوند جوړولو له لارې د پاکستان په سیاست کې قدم کېښود. د دې ګوند مشر سیف الله خالد ویلي د دوی د هڅو موخه له پاکستان په اصلي مانو کې یو اسلامي او فلاحي ریاست جوړول دي. هلته د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ملي مسلم لیگ له راجسترولو انکار کړی دی.
دا مشال ریډیو دا.
پاکستانی ډان رسپانې د دفاعي چارو شننکي عامر رانا لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي په پاکستان کې له بریلوي مسلک سره اړه لرونکو ډلو د هغه هیواد په سیاست کې فعال ونډه غوښتل پیل کړې دي. د لیکنه تر مخه د مذهبي ډلې غواړي حساس مذهبي موضوعات راپورته او د خلکو پام ځان ته واړوي. د لیکنه مهمه برخه له فرخندې صدا اورو.
په ډان رسپانه کې لیکوال عامر رانا لیکي په اسلام آباد کې د یوې بریلوي ډلې لخوا احتجاج تر څو ورځو پورې حکومت او عام ولس لا یو سخت وخت ورکړ. د تحریک لبیک یا رسول الله په نوم دغو مذهبي ډلو د خپل احتجاج له لارې هغه ګټې پورته کړې چې نور اخي اړخي مذهبي سیاسي ګوندونه یوازې خوب لیدلی شي. دوی حکومت پر ځینو سختو فیصلو پورته کولو مجبوره کړ. د قانون وزیر مستفی شو، حکومت د پوز نه د مرستو غوښتنه وکړه او بالاخره د یوې اساسنامې لاري دغه مسله هوار کړه. لیکوال وایي ممتاز قادری ته د مرګ سزا او ربلو ورستو په پاکستان کې بریلوی مذهبي ډلې چې اکثریت هم لري ولست خپل ځان داسې وړاندې کوي چې لکه دوی سره بې انصافي کیږي او د خاډل ته مخه وکړه چې په دغه هیواد کې پنخه کیږي. ممتاز قادری ته د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر د وجلو په تور د مرګ سزا ورکړل شوې وه. لیکوال وایي خای داسې چې تحریک لبیک په پور روانو انتخاباتو کې خې اړخو سیاسي ګوندونو په ځانګړې توګه مسلم لیگ نون ته ګواښ پیښ کړي، خو لا هم دا نه ده معلومه چې پر روانو انتخاباتو کې به کومه بریلوی مذهبي ډله زیات ښه پوزیشن ولري. خو دا خبره یقیني ده چې په پاکستان کې د بریلویانو سیاسي هلې ځلې په زیاتېدو دي. ورځپاڼه لیکي بریلوی ګوندونو اوس د نظام مصطفی متحده محاس په نوم یو اتحاد هم جوړ کړی دی چې غواړي پر روانو انتخاباتو کې ځان له ځای پیدا کړي، او اوس ممکنه ده چې سنی تحریک او تحریک لبیک جلالی ډله هم په دغه اتحاد کې شامل شي. پر روانو انتخاباتو کې درې بریلوی ګوندونه برخه اخلي چې پکې نظام مصطفی متحده محاس، د طاهر القادری عوامي تحریک او تحریک لبیک شامل دي. دو دغو مذهبي ډلو زیات زور به په مذهبي مسلو وي او غواړي چې هم پر دغو مسلو خپل ووټ بینک زیات کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په کورمه کې د پلچینار مشرانو له هغو کورنیو سره د مرستو غوښتنه کړې چې خپل خپلوان یې د تېرې جون میاشت پر 23 هم په پلچینار کې شوي ځانمرګي برید کې ووژل شول او یا هم ټپي شول. دا مشران له حکومت غواړي چې د هر یو اغېزمنې شوې کورنۍ ماشومانو ته وړیا تعلیم او لویانو ته لږ تر لږه یوه سرکاري نوکري ورکړي. د سیمې حکومتي چارواکي وایي هڅه به وکړي چې د یادې پیښې اغېزمنو کورنیو ته مرستې ورسوي. طارق اورگزی رپورټ راکوي.
د زیړان سیمې حامد حسین وایي په سیمه کې ډېرې کورنۍ داسې دي چې په پیښه کې مشران یې تر مړکېدو وروسته له کړاو ډک ژوند تېروي او د خپلو ماشومانو پرورش نشي کولی. په کار ده چې حکومت یې له پامه ونه غورځوي.
اول خو دا دی چې سرکاري نوکرۍ دوی ته ورکړلی شي، او داسې کورونه هم په کې شته چې هغوی بالکل مردانه کورو کې پاتې نه شوه. نه زنانه دي، هغه پاره په کار دی دوی سکل سنټرو کې مکاویر کی، او دوی ته کور کې اسمال انډسٹری ټایپ کې داسې شیونه ولګي چې هغوی کې خپل روان عمر څه دی هغه سکون سره تیر شي.
د پاړه چنار هغه ایران علی وایي حکومت له خوا له پیښې متاثرینو سره د پام وړ ملاتړ د سیمې امن او ښه مستقبل لپاره ګټور ثابت دي. شي
کوم بچی اتمان شوی دي، کوم مخیان دي کونډي شوی دي، کوم میان دي بوري شوی، په کور د سیده زغوی د لپاره د سې اقدامات وکي چې هغه د مخصوصه کې زیاره کمو کور چون خلی شو، یا خو مو حکومت شتا، مو د حکومت لروي، مو چوک سرپرست شتا، مو سرپرست نه نو یعنی محروم نه شوی.
موږ چې کلا په دې اړه د کامی سیملی لغړی ساجد حسین توري سره خبرې وکړې، نو د هغه دا وینا وا چې حکومت په پیخه کې لنه خشیو کورانه سره د نقدو پیسو مرسته کړې ده، او دغه ډول له هغوی سره سرکاري نوکرې ورکول په شمول نورې مرستې به هم کیږي. د کورمه سرخار په بړچنار کې د جون په 18 نیټه لا توري مارکیټ سره نږدې په پرلا پسې 2/14 شوې چې پکې 15 ولسی وګړي مړ شوي وو او تر 2500 پورې نور زخمیان شوي ول. د هغه 14 زمواري تحریک طالبان پاکستان انتقام وزیرستان او لشکر جنگوی العلمی منلی وا. تارق ورغزه، مشال ریډیو، پی خبر.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې بېوزلو خلکو ته صحت کارډونه ورکول پیل کړي چې هغوی وکولی شي په سرکاري هسپتالونو کې د روغتیا وړیا اسانتیاوې ترلاسه کړي. د وړیا علاج تر څنګ حکومت غریبو ناروغانو ته مالي مرستې هم ورکوي. خو د صوبې غریب ولس بیا له حکومت غوښتنه کوي چې په صحت کارډ کې د هغو ناروغیو علاجونه هم شامل کړي چې دوی ژر ژر پرې اخته کیږي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې مشر ډاکټر ریاض مشال لیډو سره په خصوصي خبره تر کویل چې د صوبې خوشه یو کم او یا فیصد غریب ولستبا د صحت کارت د سہولت تلاندې سخت کال ویړیا درملنه شروع شي. دوی ول چې په یو کارت باندې د یو خاندان خوشه اته کسان تر 15 لک پورې ویړیا علاج کول شي، او دینه علاوه دوی پکې نور مالی مرستې هم شاملې کړې دي چې پکې د دوی په وینا که یو مزدور کار یا غریب سړی په هسپتال کې داخل دي نو تر 2 ورځې پورې به دته 2500 روپۍ هم ورکولی کیږي دغه شان چکمه د ماشومان او ناجوړه زنانه دي نو هغوی ته به هم تر 3000 روپو پورې مالی مرسته ورکولی کیږي ډاکټر ریاض وای
یو خو یو بنیادی پیکج دی هیلپ پیکج 15 لک او 30000 روپی د دې پورې به علاج مون خلکو ته ورکو د دې نه علاوه څه اضافي فائدې دادي خدا نه خواسته په هسپتال کې د داخلي په وخت کې زمونږ کې یو د کارت هولډر وفات شو مرګ جون هر چا سره دی اغل مونږ د تجهیز او تکمیل لپاره 1000 روپی ورکو د دې علاوه یو مریض په ضلع کې دی او د ضلع نه هغه په خور درادلی غټ علاج لپاره نو اغل مونږ 2000 روپی د کرایې لپاره ورکو حامل زنانه چې دا هغه د انکرج کولو لپاره چې هوم بیس ډیلیوري چې کوم هغه زنانه نه پیږي او خراب شي نو هغه مونږ چې ستندر جوړ علم مونږ 1000 روپی ورکو د دې نه علاوه مونږ یومیا دی وی رزي 2500 روپی اړ یو کس ته هم ورکو د 2 ورځې پورې چیرې کاغذ چرته غریب دی دغه مزدوري کزاکی کی دیاړي نو چا ورته ملاوی
بلخو د خیبر پښتونخوا عام ولس د صوبای حکومت او د سیاحت محکمه دا ګام ستایي خولوي چې دوی او د دوی واړو روزانه د ټوخي تبه خېټ خرابې دو او یخنه وخلو غندې یو شمول نارغو سره مخ کیږي په کم باندې چې هم ډېر زیاتې پیسې لګي خول د دغه نارغو درملنه په صحت کارت باندې نه کیږي یو کس نصرت حسین وای
په دې کې بنیادی خبردار چې کم خلک روزانه سپتال تر دی او په چټو باندې ځان ګوري نو هغه خلک په دې کې نه شامل په چټو چې کم خلک ځان ګوري نو په هغه کې تبه ټوخه د سینې در یادات د معدې بیماری یادات نور ډېر بیماری دي چې پکې شامل دي چې هغه د پر روزانه خلک سپتال تر دی او په چټو باندې ځان ګوري نو په صحت کارت کې نه شامل نو صوبایي حکومت له پکار دي چې دې طرف ته پاملرنه وکړي
په دې خپل باندې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې دغه مشر ډاکټر ریاض مشال لیډو ته ویل چې سخ کال دوی صرف په دې کې هغه ناروغي شامل کړي دي کوم کې چې په هسپتال کې داخله ضروری وي او د چټه یا د او پی ډی چې کوم مریضان دي هغه پکې نه دي شامل شبیر احمد جان مشال لیډو پیښور
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ
د یکشنبې پر ورځ په جلال آباد کې د ختیځو سیمو ولسونو د افغانستان د نظام په ملاتړ او د تیرو 3 کلونو د لاسترولنو په پار یو غونډه ترسره کړه چې زرګونو تنو ګډون پکې وکړل قومي مشرانو په خپل ویناو کې د وسلوالو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د کار ستاینه وکړه باز محمد عابد حال راکوي
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې یو شمیر استازي او د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دور کې د نظام چارواکي د وسنی نظام په خلاف په اپوزیشن جوړولو بوختي په ننګرهار کې د ختیځ سیمو دینی عالمانو قومي مشرانو او مدني فعالانو د یوې غونډې په ترڅ کې د نظام ملاتړ وکړ دغه غونډه چې د جلال آباد ښار په یو لوبغالي کې جوړه شوې وه په زرګونو تنو پکې ګډون کړی و د ننګرهار ولایت قومي مشر ملک آیت خان په خپل پرانیستون کې وینا کې وویل
رئیس جمهور په لارښوونه دا افغانستان ملی اردو ملی پولیسو او غیرتی ولسونو نن د داعش چغې اسمان ته چغې د نظام ملاتړ کو د ولسمشر ملاتړ کو ولسمشر ته ډاډ ورکو چې خپل خطو سیر نوانو
مولوی الله یار چې د کونړ ولایت د ولسونو په استازیتوب خبرې کولې وویل ولسمشر په تیرو 3 کلونو کې داسې بنیادی پروژې په لیکلي چې د افغانستان په تاریخ کې ساری نه لري
افغانستان تاریخ کی دغه ملی قائداتی دایمی پروژه هیڅ جمهور رئیس او هیڅ امیر نه دی ترتیب کړی او نه دی تطبیق کړی په امده باندې مونږ تا ته د افغان ملت د خادم لقب درکړه دی
معلم کوچی د لغمان ولایت د خلکو په استازولۍ وویل په افغانستان کې بهرنۍ استخباراتي کړۍ فعال دي او نه غواړي چې وسنۍ نظام د پرمختګ په لور ګامونه پورته کړي
استخبارات کار کوي نو غواړي چې موږ دا نظام همدا چې پاتې شي دې نه بهتر نظام موږ نه لرو نو راځي چې دې نظام تر شا دریږو
د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی وویل
هغه ته موږ د دې رائے نه دا ورکړي چې ته زما وکیل شې دا ملک هم خرڅوا نظام هم برباد وا د ولس په یو غم کې شریک هم موسا او رسته بیا څوک ته یو ملک جنټوسا څوک ته بل ملک جنټوسا
د غونډې په اخر کې د پروجیکټور په ذریعہ په یو لوی پرده د 3 کلونو لاستراوړنی هم د غونډې ګډونوالو ته وخودل شوې باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپښ پک سویويش په لنډو سپو 2013 15,500 کلو هرتز اوریدل شي.
د مشال ریډیو د اردوونکو په پیښور کې د سهار لس نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز له نجیب عامر اورو.
پاکستانی چارواکي وایي د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس نن په ورځني سفر اسلام آباد ته رسیږي. نوموړی به د پاکستان له مقاماتو سره ترهګرۍ خلاف د جنگ د پیاوړي کولو په موضوع غږیږي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن شکایت کوي اسلام آباد په خپله خاوره کې د نن ترهګرۍ د ختمولو لپاره کافي کار نه کوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن یو وار بیا په اسلام آباد کې د احتساب عدالت ته وړاندې شو. په یاد عدالت کې د نوموړي او د کورنۍ د غړو خلاف د درغلیو تورنو باندې بحث کیږي. په دې موقع د نواز شریف لور مریم نواز او زوم یې کپتن محمد صفدر هم عدالت کې موجود و. د پاکستان د پوځ د ولسی اړیکو ادارې ISPR پرون په یو راپور کې ویلي چې د سعودي عرب په ریاض ښار کې د پاکستان او سعودي د ځانګړو ځواکونو ګډ تمرینات چې الشباب دوه نومیږي او د ترهګرۍ د ختمولو په موخه ترسره کیږي بریالي پر مخ روان دي. د ISPR د معلوماتو له مخې دغه عملیات چې د نومبر په 15مه پیل شوی و د روانې میاشتې تر 10 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان په ولسی جرګه کې به نن 200 کاندید وزیرانو ته د رایو صندوقونه کېښودل شي. ولسی جرګې ته د کاندیدانو د پروګرامونو توضیح لړۍ د شنبې په ورځ پیل شوې وه. 12 کاندید وزیران تېره اونۍ د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش لخوا ولسی جرګې ته معرفي شول. د افغانستان ولسمشر وایي متحده عرب امارات په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه یو لوی کانفرنس کوربه وي. محمد اشرف غنی دا خبره تېر ماښام د ملي شورا له رئیسانو، اداري هیئت او غړو سره په ارګ کې د کتنې پر مهال وکړه. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هغه سوداګر چې هڅه کوي خپلې پانګې له هېواده بهر وباسي خیانت کوي. نوموړي پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ویل هغه په دې خبر دی چې ځینې تجاران په دې هڅو بوخت دي چې خپلې اساسي له هېواده بهر ولېږدوي. او د یوکرین په سر ښار کیف کې د اپوزیسیون زرګونو فعالینو د مظاهرې په ترڅ کې پر پارلمان غږ کړی چې د ولسمشر د تحریم په اړه دې قانون سازي وکړي.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې وایي د پاکستان اقتصاد د ټولو په وړاندې دی او په ملک باندې د ننۍ او بهرنۍ قرضې ورس پورس سیوا کیږي او دا رنګرانی هم مخ په بره روانه ده او بیروزګاری کې هم اضافه شوی. اداریه زیاتوي د پاکستان غیر مستحکم سیاسي صورتحال د ملک اقتصاد ډیر متاثر کړي او بل پلو د پاناما اسناد لوجې سیاسي اړې ګړې هم پیدا شوي چې تر نن روان دي او دغه اړې ګړې کاروباري هلې ځلې ډیر زیاتې متاثر کړي. اداریه کی وای باید چې سیاستوال او حکمرانان د پاکستان د اقتصاد د پرمختګ لپاره پاکستان د سیاسي بحران نه را بهر کړي، ځکه کدا صورتحال امداس روان پات شو نو نتیجې به ډېرې بدې رامنځته شي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي آج ورس پڼ خپل ادارې په فټ اصلاحاتو باندې لیکلي او وایي که سهم د خیبر پختونخوا گورنر او نور اعلی چارواکي لډېر وخت نه د قبایلي اصلاحاتو په اړه غونډې کوي او وایي چې د دې غونډو نه به اصلاحاتو ته لار هوار شي. د ادارې په وینا شګه چې فټه اصلاحات یو لوی فیصله ده او د سرتاج عزیز اصلاحات کمیټې د قبیلی سمو دورې هم کړي، نو که دغه لړکی د چای اعتراضات و باید چې هغه لری کړي وي او دا ذمہواری د حکومت جوړیږي چې دې لړکی سنجیده ګامونه پورته کړي وي. ادری آخری کلی کې اوس چې د قبیلی سیمو د ځوانانو یوې جرګی هم دې لړکی د خلکو سره د ملاقاتونو لړۍ پیل کړي او د غزد کون کې ځوانان تر د وزیر اعظم را ورسېدل، نو په داسې صورت حال کې پکار دي چې څوک هم په دې معاملې اندېښنې لري باید چې اغل رکړي شي او حکومت له هم پکار دي چې د فټه اصلاحاتو لړکی اوس عملی ګامونه پورته کړي.
د ټایمز اف انډیا په ورسپانې په ولیکنه کې له پاکستان د هغه هیواد پر خاور د فعال وسلوارو ډلو د لمنځه وړلو په برخه کې د امریکا د غوښتنو او رویټرز خبري ایجنس بیا د افغانستان پر خاور د وسلوالو پر ضد د امریکا د هوایی بریدونو په څیر موضوعاتو لیکنې خبرې کړي دي. تفصیل یې له مجید بابر اورو.
د هند نخ پریدونکو ټایم د اف انډیا ورسپانې د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتظامی یو لوړ پوری چارواکي په حواله ویلي دي چې د جنوبی آسیا لپاره د نوې اعلان شوې تګلارې په تناظر کې امریکا د ترهګرۍ په اړه د پاکستان همکارۍ نه مطمئنه نه ده او غواړي چې د وسلوالو طالبانو حقانی شبکې پر ضد اسلام آباد لا نور ګامونه پورته کړي. د چارواکي هندي خبري ایجنس پریس ټرسٹ اف انډیا ته د نوم نه خوذلو په شرط ویلي دي چې د پاکستان لخوا د هندي خار ممبئی په بریدونو پلانولو تورن حافظ سعید خوشی کول د دغه تګلارې هدف ته رسیدو کې د شاتک په معنی دی. دغه چارواکي دا هم ویلي چې د پاکستانی ځواکونو لخوا د هغه امریکایي کینیډایي کورنۍ خوشی کول چې 15 کاله مخکې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو تختولي وو او حقانی شبکې ځان سره ساتلي وو ته امریکایي انتظامیه په دې تناظر کې ګوري چې ګوندې پاکستان د وسلوالو پر ضد خپلې هڅې توندې کړې دي. د چارواکي په خبره د امریکا لخوا سفارتي فشار او د استخباراتي ادارو لخوا هلو ځلو د کولمن کورنۍ په خوشی کولو کې ډېرې مرستې کړې دي او دغه ته امریکا په دې نظر نه ګوري چې ګوندې پاکستان د وسلوالو پر ضد هلې ځلې ډېرې کړې دي. خو بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل تیرونی د وسلوالو د پټندویونو په اړه ویلي ول د پټندویونو په موضوع د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د نظر توپیر دی. هغه زیاته کړه چې که امریکا ورته معلومات ورکړل نو پر ضد به اقدامات وکړي. بلخوا رایټرز خبري ایجنس لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد امریکایي هوایي ځواکونو بریدونه ډېر کړي دي او هغوی سره په دې لړ کې د افغان ځواکونو ځمکنۍ مرستې هم شاملې دي او اوس امریکایي جنگي کمانډرانو ته د خپلو عملیاتو په لړ کې زیاته ازادي ورکړل شوې ده چې له وجې اوس د افغانستان ښارونو ته د طالبانو لخوا د نیولو خطر تر ډېره حده کم شوی دی. د ایجنس په خبره د امریکا لخوا د تګلارې د بدلون عام افغانان خوشاله کړي دي چې د نوي ګامونو له وجې وسلوالو ته زیانونه رسیږي. په روان کال کې امریکا د تیر کال په پرتله 3 چنده زیاته بمباري کړې ده او د ځمکني ځانګړو ځواکونو لخوا هم باقاعدګۍ سره هلې ځلې روانې دي. خو د ایجنس په خبره د دې هوایي بریدونو او د نوې تګلارې له وجې د عام ولس مرګ ژوبل زیاته شوې خو د هغو نه زیاته نه ده چې د سړک د غاړې خښ شوو بمونو له وجې کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د هغه هیواد د استخباراتو فدرالي اداره اف بی آی په تاریخ کې د اوس په څیر بد نوم نه درلود. نوموړي دا وینا پر خپل ټویټر پاڼه خپره کړې. تر دې مخکې داسې رپورټونه خپاره شول چې ګواکې د امریکا په وروستیو ولسمشریزو ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د اداو د څېړونکي پلاوي یو غړی له کاره ګوښه کړل شوی دی. فرشتہ جلال زئی معلومات راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اف بی آی په اړه سخت خبرې تر هغه وروسته پر ټویټر ولیکلې چې د رپورټونو په حواله د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په اړه د ځانګړي څېړنیز پلاوي یو غړی له کاره ایستل شوی دی. د څېړنو مشري ځانګړی مشاور رابرټ مولر کوي. رپورټونه وایي چې مولر سږ دوبۍ د اف بی آی یو مامور له دې عمله له څېړنو ایستلی و چې داسې ټلیفوني پیغامونه یې استولي و چې د ډونالډ ټرمپ ضد ګڼل کېدلی شوای. ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل اف بی آی تر هر بل وخت اوس بد شهرت موندلی دی. ولسمشر ټرمپ ادعا لري چې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د هغه برای په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په اړه له خبرو شوو رپورټونو سره تړاو نه لري. هغه پرون یو اربیا پر ټویټر رد کړ چې د اف بی آی له بخوانی مشر جیمز کومی غوښتنه کړې وه چې د هغه د ملي امنیت د بخوانی سلاکار مایکل فلین د کارونو په اړه د څېړنو لاس واخلي. مایکل فلین د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار و چې په واشنگتن کې د روسیې له بخوانی سفیر سره د اړیکو پټولو په تور له دندې لرې شو. ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل ما هیڅکله له جیمز کومی غوښتنه نه وه کړې چې د مایکل فلین په اړه څېړنې بندې کړي. دا د جیمز کومی دروغ دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین د جمعې په ورځ اعتراف وکړ چې د 2014 میلادي کال د نومبر او د 2018 میلادي کال د جنوري ترمنځ وخت کې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ کار پیلولو ته تیارېدو په واشنگتن کې د روسیې له پخوانی سفیر سره د خپلې کتنې په اړه د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی ته دروغ ویلی دی. مایکل فلین یوازې 24 ورځې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار پر چوکۍ کار وکړ. فلین اف بی آی ته د دروغ ویلو له امله په 15 کاله بند محکومېدلی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چین چمتووالی ښودلی چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو ښه کولو لپاره د منځګړي رول ولوبوي. د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل دغه وړاندې د چین وزیر اعظم د شنګای غونډې په څنډه کې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ته کړی دی. هلته د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیشن که څه هم په یاده برخه کې د چین رول مهم ګڼي، خو وایي تر هغې چې پاکستان په خپلو پالیسیو کې بدلون را نه وړي د کابل او اسلام آباد اړیکې به ترنګلی وي. محمد حدیث پردیس رپورٹ را کوي.
د کابل او اسلام آباد ترنګلو اړیکو ته په کتو د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چین غواړي د دغه اړیکو د ښه کېدو لپاره د منځګړي رول ولوبوي. د اجرایي ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ وویل د چین صدر اعظم په سوچي کې د شانګهای د ناستې په څنډه کې اجرایي رئیس ته په دې اړه ویلي دي.
سوچی کی د شنگهای د همکاری سازمان د غونډې په څنډه کې د شین لومړي وزیر د افغانستان اجرایي سره په لیدنه کې وړاندیز وکړي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د بهبود لپاره دوی امداد چې منځګړیتوب وکړي او دغه لپاره وړاندیز کوي چې د درو هیوادونو د بهرنی چارو وزیران سره کښینی.
د ښاغلي فیصل په خبره کې څه هم تر اوسه په دې برخه کې له چین سره موافقه نه ده شوې، خو دوی له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو له ښه کېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان او پاکستان اړیکې له شاوخوا یو نیم کال را په دې خوا ښې نه دي. د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې د اسلام آباد نه همکاري، د ترهګرو ترمنځ د ښه او بد توپیر، او په ځینو مواردو کې په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته د ستونزو جوړول هغه اداوې دي چې افغان حکومت د اړیکو د ترنګل کېدو د مواردو په توګه مطرح کړي دي. خو اسلام آباد دا خبره رد کړې چې ګنې دوی د ترهګرۍ د ځپلو په برخه کې رښتینی همکاري نه کوي، بلکې داسې اداوې هم مطرح کوي چې ګوندې تروریستانو د افغانستان له خاورې پاکستان نام نه کړی.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان حکومت په چابهار بندر کې د نوې جوړې شوې برخې د پرانستل کېدو هرکلی وکړ. د افغانستان حکومت ویاند دوا خان مینپال بیګام شال ریډیو ته ویل دا پرمختګ به په افغانستان کې د سوداګرۍ له ودې سره مرسته وکړي. د ایران دولتي ټلویزیون پرون وویل په دې اړه په جوړو شوو مناسبو کې د ایران ولسمشر حسن روحاني او د افغانستان، پاکستان، هند او یو شمېر نورو هیوادونو استازو ګډون کړی و. بیا هم له فرشتې جلالزی په رپورټ کې دا معلومات اورو.
د افغانستان حکومت په چابهار بندر کې د نوې جوړې شوې برخې د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ او په سیمه کې د وارداتو او صادراتو د زیاتېدو لپاره یې مهم پرمختګ وبلل. د چابهار بندر پر نوې پرانیستل شوې برخه $1 میلیارډ لګېدلی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون په ځانګړو مراسمو کې هیله څرګنده کړه چې دا بندر به له افغانستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د ترانزیت په لوی مرکز بدل شي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل
د ملي وحدت او فتح حاصله اوله ممده وشي افغانستان په یو هیواد او په یو لاره پورې تړلی و نه اوسي. د تجارت په برخه کې متعدد لارې پرانیزي. بالاخره د افغانستان، هند او ایران د هیوادونو هوکړه پر چابهار باندې وسوله. له دغه لارې موږ هم صادرات په اسانه کولی سو، هم واردات په اسانه باندې کولی سو.
مینپال زیاته کړه چې د افغانستان حکومت د چابهار بندر له لارې له هند او ایران سره د تجارتي اړیکو د ټینګولو ترڅنګ غواړي چې له منځنۍ اسیا سره هم د سوداګریزو او ترانزیتي روابطو د پراختیا لپاره ښه پرمختګ وکړي. د چابهار پر بندر د هند حکومت چې غواړي د افغانستان او مرکزی اسیا مارکیټونو ته لار پیدا کړي لږ تر لږه $1500 میلیون امریکایي ډالر پانګونه کړې ده. د ایران چابهار بندر د عمان پر خلیج جوړ شوی او د پاکستان له ګوادر بندر چې د چین په مرسته جوړ ریجی په کم واټن کې پروت دی. چابهار د هند سمندر ته د ایران تر ټولو نږدې لار ده او تهران هیله لري چې په دې ډول به د پاکستان پر ګوادر بندر هم مخکې شي. د افغانستان حکومت هم هیله څرګنده کړي چې د چابهار بندر فعالیت به د پاکستان پر ګوادر بندر د افغان سوداګرو اتکا کم کړي. پر چابهار بندر افغانستان ته د هند مرستو لومړی کاروان د اکتوبر په میاشت کې تر نیمروز ورسید. د چابهار بندر د نوې برخې له جوړېدو سره د هغه بندر د کارګو ظرفیت 3 برابره لوړ شوی دی. مخکې د بندر د 2.5 میلیون ټنه تجارتي موادو د لیږد رالیږد او ذخیرې توان درلود، خو تر دې وروسته د 8.5 میلیون ټن موادو د تبادلې لپاره تیار دی. ویل کېږي چې د دې ستر بندر د پراختیا چارې به په نورو 4 کلونو کې بشپړې سي. د څارونکو په وینا چابهار بندر د سیمې د تجارت لپاره د پاکستان ګوادر بندر اهمیت کمولی شي.
شي. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون وویل چې چابهار به د سیمې د هیوادونو ترمنځ ښه شراکت او اتحاد پیدا کړي.
دا مشال ریډیو ده.
او سوریدونکو ستونزي او سرکار خبرونه درته اورو چې دا پروګرام زموږ همکار مجید بابر جوړوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزي او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلي او سلامونه او منئ. د نن په خبرونه کې به واوري چې سمو د مخ کې د جنوبي وزیرستان د ګوبړ سمل سره تعلق لرونکي هغه خلک چې د وسلوالو پر رد د پودي عملیاتو لامل به کور شوي دي، حکومت نه غوښتنه کوي چې زر تر در دې خپل سیمه تاسو ته نکړل شي. دوی دا ګیله هم کوي چې د بیکورۍ پر مهال حکومت ورسره مرسته نه کوي. دا چې دغه بیکوره شوي خلک ولې نشتنول کیږي او د بیکورۍ پر مهال ولې د مرستو نه محروم دي، همدغه زموږ د نننۍ ستونزې او سرکار خبرونې موضوع ده.
وارریر تا وکړه چې ته آر شاپیر دا پدوی ګنټه شه پلاور د ټپک سره امیر ولاره ته چکړي
د میر مولینا ها پوتې شول، د میر د کور سامان پوتې شو، مو جوړ غاب د کارنل سره ها د میجر سره مې وکړه ریکوست مې ورتا وک او د سره کړي نه دی میشتا
څنګه نو پورې تاسو خبرو بلا او فریټلی هغه کې مون پولیټیکل ایجنټ جنوبي او ویلسان په ریډر کنټرول نه لګي له دې خلکو لپاره
د ګوبړ سمل سره تعلق لرونکو د محسودو قبیلې مشرانو د خپل غوښتنو په لړ کې د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ سره جرګه کړې. د دغه جرګې حال د سیلاب محسود په دې راپور کې اورو.
د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ټانګ په کمپاؤنډ کې د درې محسود قبایلانو په جرګې کې موجود مشرانو کشرانو غوښتنه وکړه چې د سولي وزیرستان سیمو ګوبړ سمل نه د پوځي لټون د عملیاتو په وجه راشړلې قبایلون د نور نشی زاوراول چې څومره زر کې دایشي سرکار دې د دوی د سمبالښت بندوبست وکي. په دغه باره کې یو مشر ملک په دارنګ ځاګیږي
د مو نوم دای مالک رحمت الله مسعود دانند د دا سګتوی د بوبړ د دغه دوله سیمه جلګار او غلې وا په دابند ماسی جام اسول د دا مطالبه وکړه د سګتوی د علاقې کیم خال په کیم شو د خال کرو وو د امش په خپل کورینکسه مسجد قابلیت په شی ځاسره زوی کړل. خو د دغه خلک چې کی مشکلات آی لکه ته می چې کیم سامان دای د ضرورت دا و د ته هیڅ شاین دای ملا شوای میرا حکومت پر زور د اپیل کی اقوام متحده ته چې دغه خلک دا داس امداد وشي لکه تیر چې کیم د متاثرین امداد وشه.
دغه جرګه ته د ببر سمل یوش مر مشرون ک شرون هر غلی و په دا کا بالیون 70 شوی او دا وخت لا په کوم مشکلاتو کې شکل دی د زنه کسانو خبرو تا غوش کشش دای
امونم گولی دای اسمل وسه دین کایا میرا پسمل شه پا بوبر شه چه یو وره روغللی اخپل علاقه تا بیا و پاس پی چه توس لور شه دوا مرچه بیا روغللی پا خرغه کار رو تا جور که چه توس وطن کلیر دای توس اخپل وطن تا لور شه یه غنابادی غر ری رو تاوه که چه تا ار شاپیر دا پا دوی گنتر شه پلاور دا چپک سرا میر بالاره تا چکری پا کم شو وقت تر که الحمدلیل ماسید بادر کم دا ماسید دا امیر پسر در قربانی وکرا دیا تا روغلی
امون ماتی جامل دو امیر کورینا پوتسول امیر تماندینا پوتسول مولنا غوم رسول بوتسول از امیرت سره وړی نه درته ای حکومت نه هم داد میز بیا واری پې من دلای نه دای میز چې کیم دای گزاراړه مشکل اسو
ای مونوم داو جان دای ای ببر وسې دین کای په سخته سختی سره پرشن وشه د میر مولینا ه پوتسول د میز د کور سامان پوتسه مو جوړ غاب د کارنل سره ها د میجر سره مې وکړه ریکوست مې ورتا وک او د سره کړي نه دی میشتا میز د غاسه رغلی جوم سره رغلی س سامان د میز تر پرېښ شای نه دی
مدګل مې نوم دای ویز پتام بیو شو وخت وی پی وکی کرلون دی مشتا ایت شای نه دی حکومت نه ملاب دی نه دی مسجد نه ملاب دی مش دغه سه تور ساره په ډاګر شه پروت دی
دغه بارکش د سولی وزیرستان ایڈیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان سویای وار وای زنه
صوبا
خبر ده ټینټ خبر ده نو الریډی سر ټینټ پر شیوینګ دی موږ ته پاک آدمی هغه په ټریم دی او نور هم ایف ڈی ایم ایم نه موږ غوښتل چې ټینټ هم نه کی په دې سره سره فوډ آیټمز هم پکا دی نان فوډ آیټمز هم پکا دی موږ کیس ایف ڈی ایم ای سره ټیکل کړی دی ان شاء الله سورج کې ان شاء الله ایف ڈی ایم ای والا با منتبا هم دی ایچ ڈی پی زپارم دا فوډ آیټمز نان فوډ آیټمز ان شاء الله پروژنو کی
یاد دی وی چې د ببر سمل نه راشړلې کابلون دا وخت په ټانګ ډېر اسماعیل خان او په نورنګ شه د خپل خپلوانو سره او ځن بیا په ټنټونو شه د بیواسای ژوند تیروي دوی وایي چې میجا د واپس خپل کلیو کورونو ته ولش دا ولشي لیا د اغا ټول سہولتونه را ترور سوال شي چې کوم د میجا حق جوړیږي
د جنوبي وزیرستان د محسود قبیلی د بیکوره شو خلکو د بیکوره او د حکومتي مرستو نه د محرومۍ داشتون زمي په فاټا سیکریټریټ کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې مشر میا عادل ظهور مخې ته کې خو ده او په سر کې مو تروو پختل چې عادل ظهور صاحب د جنوبي وزیرستان د محسودو قبیلې خلک وایي چې دوی د خپل کورونه بې کوره شوي دي خو بنیادي سهولتونه چې کوم دوی ته پکار دي خوراک او خیمه هغه دوی ته نه ملاويږي
یاره جی زه به تاسو ته د جنوبي وزیرستان چې کوم محسود ټرای چې کوم بې کوره شو دوه نه راتلو کې دا ویو په سیټ کې مونږ اوس تیرو میاشتو کې هغه مکمل شوی دا 100% آی ڈی پیز چې کوم هغه موږ نه کار راغلو ته یو لا کم نه شوی دا کمپلیٹ شوی هم دی او چې کوم اوس دا لاسټ فیس کې کوم آی ڈی پیز روان دي او پر شوی د دې بالکل چې کوم ریهابلیټیشن پروجیکټ کې هغه بالکل روان دي ټینټونو پورې تاسو خبر وکړه اوس ریسنټلی هغه کې مون پولیټیکل ایجنټ جنوبي وزیرستان ته ډېر ټینټونو لګول نو دې خلکو لپاره چې هغه ډیسټریبیوټ کی چې چاته ضرورت وي هغه ته ورکی نو بالکل ایف ڈی ایم ای خو دې لپاره دی چې دا هغه چې کورونه څه کم سره لري هغه روان دی او کوم علاقو کې بالکل کدی وی چې هغه نیګلیکټ شوی دی یا هغه شوی دی مطلب هلته کې سمرسته داسې نه شوی نو بالکل هغه موږ ته نه هم کې موږ ایون دې لپاره داسې کړي پرون یو میټینګ کې فیصله وشوه جنوبي وزیرستان تقریبا دا هغه لپاره پکې ما خیال دی 2000 شیر مونږ کې خو دو ټوټل 2000 ان ایف آی هایجین کټس او فوډ آیټمز او ټول کټس هم تاسو ته چاینیز ګورنمنت هم نو شو غواړي چې مونږ د دې وزیرستان سره زیات شیر چې نن هغه مونږ ټول وزیرستان ته ورته ده چې دا مې شو ټرای چې په مونږه بالکل بې کوره شي نو هغه ته ان شاء الله دا ریټرن خلکو ته ان ایف آی او هایجین کټس او ټول کټس
بل میا صاحب تاسو سره دغه د محسود قبیلې دا چې لا خلک ندی تلی یا دوی تلا ندی ویل شوی چې خپل سیمو تلاړ شي د دوی څومره شمیره ده
مونږ تاسو ته د ساوتو وزیرستان چې کوم د کورشې ټوټل خاندانو هغه 71000 124 خاندانو هغه ټول وپستلو او 3000 یې مېسمې او مخکې دا چې څو یې لا کې نه 205 فیملی چې کومو هغه به کورشې هغه عالمی شانت دلته کې هغه شو هغه حالت چې کومونو هغه بالکل د رحمت په دارې باندې هغه ښه کېد د نور کو دېستان ار باندې د تفصیل کې چې کوم په کاربن مو کې دي هلته کې موږ باقی د دې ته انتظام کو دي د پاره نیسسری فوډ آیټم کوم فوډ آیټم باقی د دې ته مخکو خوراک ملاوي دو او چون کې داخله چې کومونو تاسو په تاسو په دېستان حالت چې کومونو هغه کمپونو کې څنګه نه خو هي دا هغه کمپ کې خوشاله نو هغه بس د خپل جرګې مرګې او کړې په تاسو لاول کمپ نه خو کوم هدا پورې چې د کمپ کم څه ویا تاسو هغه بالکل مونږ ته نه کېتل چې را رجسٹرډ دي کړه ان رجسٹرډ دي او دا ویریفاید دي او کنه دي مونږ د دې لپاره د هر یو شی باندې دا کوم ان ایف آی وی فوډ آیټمز کو فوډ مو ته ورکو نو دې ځان تر خپل ټینټونو مې او په شیول نه ځان سره او دا خپل ان ایف آی وغیرہ نو دا وی فورس فیمیلیټی کیو سی گی آر چرته نو دا سامان مطلب هغه سره دی
دغه خلک چې په کیمپ کې نو سیدل نو اوس بهر دی خودی تبا تر هغه پورې دغه ان ایف آی کیټس یا غیر خوراکي مواد یا خوراکي مواد ملاويږي تر کومه چې دی واپس شوی نه وي
دا خو جی بالکل 204 پین دی کنه دا خو د دا کوم ان ایف آی دی واه خپل بالکل هغه دی سره دا هم دی
دې چې کوم دا فراک غلي دا یو مونږ ډیټا کړی دی
انتظام ہر وقت تیاری
بالکل نو دا وای چې ان پلان ائی ڈی پی دي کنه نو کوم دا مونږ چې نور د ریټرن پیکیجز خبره کوو د مختلف ائی ڈی پی لپاره نو بالکل دا په کې مونږ شمیر کوو
صحیح
او دې لپاره چې کوم نو پسې شول دی
عادل ظهور صاحب دا محل د ټولو قبایلی سیمو چې سمره به کور شي خلک واغه ټول واپس تللی دي کنه په هغه کې لاس شتا چلا د واپس په انتظار دي
زیات تر خلک چې کوم مونږ سره د واپس په انتظار دي نو د شمالي وزیرستان دي تقریبا 15,000 خاندانونه جوړ سامانے نو دغه 15,000 خاندانونو چې کومې حاصل به کور یا تقریبا 5% ایریا جوړی چې شمالي وزیرستان
صحیح
نو دغه 15,000 خاندانونو خپل کې لا به کور دي نو دي تاسو مونږه چې کومې لا به کور دي دي لا او کسي مونږ نه دي دي تاسو مونږ چې کومې منتي سستین سره لاوس چې کوم مونږ تا
دي
تا پرایم منسٹر نو سکلو صرف دی اړې پیز لپاره 12,000 روپے د میاشتې
میں صرف دارا تو وہی چیز جنوبی وزیرستان کی دبیا بات کر رہا ہے کم تاسو پروجی دی یا منصوبی روانی دی ہاگا پکم حکم مدنو کی روانی دی
بالکل تاسو ته پتا ده چې کم پسې ریهابلیټیشن منصوبی دی نو هغه درې څلور هډز کې دی هغه یو ایمیډیټ ریهابلیټیشن پروجیکټس دی بل پرمننت ریکنسټرکشن کم میگا پروجیکټس دی کم باندې بیا تر ایف ڈبلیو مختلف آرمی ادارے اور انکار کئی نہ تو ہیلتھ کی روانی ہوئی تو مختلف سیکٹرس کی تو ایجوکیشن کی امیڈیٹ پروجیکٹس روانی ہوئی تو زیادہ تر واٹر سپلائی اسکیمس کی روانی جن علاوہ تو تاسو کو ہے نو انتے ایگریکلچر پارکس جڑی گی ال تک کی جماعتوں جڑی گی نو دا بالکل تاسو تبدل تصویران نو دا ټول تاسو کو رہے نو دا باقاعدہ یو ډیر سرکار روان دی حکومت او چکم زمونږ آرمی داری بالکل جوائنٹ
جنوبی وزیرستان نه وخت په وخت داسې خبرونه راځي چې دغه تک کم ماینونه دي د هغې د وجه نه ماشومان یا شپونکی یا مشران وجره کیږي مازوره کیږي آیا ستاسو کم دا آگاه یا د پولیټیکل انتظامی سره په تړاو باندې داسې کم دا آگاه پروګرام یا د دغه خلکو ته چې دغه ماینونو نه ځان وژغوري او دغه ماینونو ځان حفاظت کې وساتي
بالکل مونږ مختلف کم دا این جی او کار کوي اغي ته مونږ د دې نه چې کله نو فیس ورکو نو دې ته باقاعده مونږ وایي چې تاسو کم دا خپل سوشل موبیلایزیشن او دا کم کارونه کوي نو باقاعده فیملی ته د دې بار کې ما ځای ورکوي او فری تم دې دوه درې هفته مخکې مونږ تقریبا 3,000 رقم فټونه د ماین ریسک ایجوکیشن بار کې چې اغي باندې مختلف تصویرونه او اویرنس مسیجو نو هغه مونږ د آرمی چارواکو ته څه کوي نو هغه ته کې خبر تا ولا ټول هغه به پر ځان ته کې سکولونو کې او مختلف کمیونټي سنټرز کې چې کوم نو هغه تک سیمه نو مونږ دا پروګرام هم روان دی نو له تاسو فلم په کار کې هغه د اویرنس باندې هم لپاره جوړ ورکی
دغه د بوبړ یا د شکتوی دا کم خلک چې تاسو یاد کړي اوس په دې نګدو کې به کور شي وي نو د دوی دا غوښتنه چې یاره دوی ته خوراکي مواد او نور سیدونه نه ملاويږي نو کدی کې سوګدا سی وی چې واقعي ورته نه ملاويږي نو هغه یې له سپه کار دي تاسو سره د رابطې لپاره
مونږ دې دا غي ډیټا کلیک کړل او هغه مونږ د ډبلیو سی سره شیر کوو نو دا چې کوم روان پای کلی دی دی د ورلد فوډ پروګرام دی چې کوم یو هبي اړتیا دی چې دی ورشي او خپل خوراک ته ترلاسه کوي موږ د دې ډیټا چې کلی دا موږ ورلد فوډ سره شیر کړی دی
بل تاسو خبرو کې تاسو خیمه جنوبي وزیرستان پروتوکول انتظامی ته لګلې او نور د چین له خوا چې کوم نه فای کی ټونه راغلي وغه مو لګل نو دا به د خلکو ته کلمه لوشي
هغه موږ لګلې نه دی
جی
بالکل دا چکن چائنیز سپورٹ دے یادو می این ڈی پی پترو باندې
جی
دا جی لا ملاون دی دا مونږ سره پلاننگ ہتا پوره ما تاسو ته وی
جی
دا خلک لک کنفیوز نشي دا وجی با کې دا پولیټیکل انتظامیہ اسسمنٹ کئی دا روز پولیټیکل انتظامیہ ته جی دا تاسو کور کې شوی تقریبا دغه جنوري لسه به ورسې پوری دی دا خپل اسسمنٹ وغیرہ کمپلیټ کی
چې کوم تاسو خیمه لیګل دي نو هغه دوی ته کر ملاوی
خو جی پرتی دی بس ال تکي پولیټیکل انتظامیہ سره پرتی دی نیډ بس باندې جی خپل تور گئی
اور دن کو داوا دنن خبر ونا ستون دیو سرکار کستا سو هم ستون زوی نو زمون تر غوی ضرور اور سوی زمون د پیغام ریکارڈ کولو ٹیلی فون نمبر دا دے 00 22 11 24 21 مہربانی وکړی مونږ ته صرف د ټولنیز ستونزو پاړه باندې معلومات راکړی اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړی الله ممل او ستونزې محل
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه